دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله چوالم تاسو ته واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو خونی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د بلوا د تحریک او د اعتراض کوونکو د هڅونې په تور چې د کانګرس پر ودانۍ د رواني میشتې په شپږمه مرغونه يرغل وکړ استیزا کړ. د امریکا د کانګرس د استازو خونی پرون د ولسمشر د استیزا لپاره رائے واچوله. د ټرمپ لس ګوندی ملګرو هم د هغه د استیزا کولو ملاتړ وکړ. ډانلډ ټرمپ چې یوازې یو نه یې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته پاتې ده، د امریکا د متحده ایالاتو په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې دوه ځلې د استیزا سره مخامخ کیږي. د استازو خونی مشری نانسی پلوسی ټرمپ آزادۍ او د قانون حاکمیت ته ګواخ وګاڼه، خو جمهوریت غوښتونکو استازي جیم جوردن چې د ولسمشر ټرمپ سخت ملاتړی دی استیزا سیاسي لوبه وبلله او دیموکراتانی د ولسمشر په حسبولو تورن کړل. د قانون سره سم اوس د امریکا سنا مجلس باید پر ولسمشر ټرمپ باندې د لګیدلو تورونو په حق له رای ورکړي. که د سنا مجلس هم دغه لګیدلو تورونه تایید کړي، ولسمشر ټرمپ به د تل لپاره په ټاکنو کې له ګډون کولو محروم شي. لبل خو د امریکا سنا چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت دي، نه خای چې تر راتلونکي اونۍ پورې دې په دې اړه غونډه وکړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملت ته په یو ویډیویي پیغام کې چې ویګاش په خبر کړ پر کانګرس د تیرې اونۍ يرغل او په کتاب تری خوالې غندلې. خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی پرون د ورځې په لومړیو کې استیزا کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خبر کړ چې د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د ټرمپ د استیزا په اړه له رایې اچونې وروسته هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسولو تورنوي. ولسمشر ټرمپ په دغه ویډیویي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا هر څه د ده مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. ولسمشر غنی د ترکمنستان له ولسمشر سره افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې پروژې پرانیستي. په دغه پروژو کې د اقینې انخوی ترمنځ 10 کیلومتره اوږدوالی ریل پټلۍ، د ترکمنستان څخه افغانستان ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا او د نوري فایبر پروژې شامل دي. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په کور دننه د برېښنا موجودې ستونزې راکمې کړي. په انلاین توګه جوړ شوې دغه غونډه کې ولسمشر غنی له ترکمنستان سره تر دې روسه د یو شمیر نورو هیوادونو په همکارۍ د درې اړخیزو اړیکو پیلولو خبر ورکړ. د زیاته کړه چې د همکارۍ لاري به دواړه هیوادونه د آسیا د مرکزی او مهمو اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل رغند رول ولوبوي. بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوب د دغه سترو پروژو پرانیسته د دواړو هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ وبلله. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ومنله چې دوحه کې د دولت او طالبانو د مراکچی پلاوی مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تیرو درې ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د دغه شورا ویان فریدون خوزون که څه هم په خبرو کې د راغلي ځنډ عوامل نه دي په ګوته کړي، خو ویلي دي چې د دولت پلاوی په خپل منځیو خبرو بوخت. په همدې حال کې رایټرز خبري اژانس د دواړو لورو د سرچینو په حواله ویلي دوحه کې د سولې مراکشیانو خبرې درولي او دې ته په تمه دي چې د امریکا ټاکل شوی ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بایډن یوه اونۍ وروسته د لوړې مراسم ترسره کوي او د سولې مراکشیان غواړي وپوهېږي چې نوموړی له افغانستانه د ځواکونو ایستلو په برخه کې د ډانلډ ټرمپ مهالویش تعقیبوي او که څنګه. په کابل کې یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز ته ویلي فکر نه کوي چې د بایډن د لوړې تر مراسمو د دوحې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي. تاسې له امریکا غږه د دې ساعت خبرونه اورئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و، په یو ویډیویي پیغام کې کندهار ته خپل سفر ښه وبللو، وی ویل چې د دو ژمنه به غوره او قوي پاتې وي. په څه باندې دوه میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواو ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي د کرونا وایروس د خپرېدو په اړه څېړنو لپاره د چین د اوهان ښار ته رسېدلي دي. دغه وایروس د لومړي ځل لپاره 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شوی و. د چین دولتي رسنۍ اوهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لس څېړونکو د رسېدو خبر ورکړی او ویلی دی چې دوی بشاو خو یو مش په دې خار کې تیر کړی. ل دې وړاندې چین او هان ته د یادو چیرونکو د تللو مخانی ولې و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم ګبریسس ویلی چې دغه ساينس بوهان به د لومړي ځل لپاره انسانانو ته دغه وایروس د انتقال په څرنګوالي څرګندې وکړي. د چین حکومت ویلی چې خای دغه وایروس له وارد شوګیو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي. خو نړیوال ساينس بوهان او وړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلډومیټرز وی پانی د ورستو شمیرو لمخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 93 میلیونه وګړي پر دغه وایروس اخته شوي او شاوخوا 2 میلیونه یې هم له دې عمله مړه شوي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای اړوند د 260 باندې بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت تور پورې کړی چې د ایران واکمنان له دغه 260 څخه په استفاده توانیدلي چې یو فاسد نظام د اقتصاد پراخې برخې په خپل لاس کې ولري. د استان قدس رضوی او ستاد فرمان امام په نوم د دغه 260 پر مشرانو احمد مروی او محمد مخبر باندې هم بندیزونه لګول شوي. د امریکا د حکومت لخوا یو اعلامیه کې راغلی چې استان قدس رضوی بنسټ د ایران د رژیم د مخالفینو او تبعید شوی ایرانیانو ملکیتونه غصب کړي او د هغوی او نورو لوګاکوی مذهبي حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د اعلامیې له مخې هر څوک چې له دغو ایراني بنسټونو او چارواکو سره راکړه ورکړه وکړي د بندیزون له خطر سره مخامخې دی شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر د قرغزستان په وروستیو ولسمشریزو ټاکنو کې ځینې ستونزو ته اشاره کړې. دغه ټاکنې چې د تیرې یک شنبه په ورځ ترسره شوې یاد سازمان پرې څارنه درلوده. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشر ویلي د ستونزو یوازنی لامل دا و چې بشکیک په بیړه پرېکړه وکړه چې دغه ټاکنې او د نظام د څرنګوالي په اړه د ټول پوښتنه هم مهاله ترسره شي. د ویلي قرغزستان کې د ټاکنو بنسټونه له قانوني پلوه مناسب دي خو په خبره یې د ټول پوښتنې په اړه کافي روښانتیا موجوده نه وه. دغه ټاکنې ملي پال سیاستوال صدر جباروب چې پخوا زندانی و په لوی تفاوت سره وګټلې او رایه ورکوونکو دغلته بیرته د جمهوري نظام د ټینګښت پر ملاتړ رایه ورکړه. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو په لومړنۍ ارزونه کې ویلي کاندیدانو تقریبا په 1000 ډول کمپاینونه ترسره کړل خو په خبره یې ټاکنیزې منډې تړلې د یو کاندید تر واک لاندې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د ترکمنستان څخه د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ ته د اورګاډي او د ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا او نورو فایبر پروژو د ویډیو کانفرنس لپاره پرانستلې. دواړو جمهور رئیسانو د خپلو هیوادونو ترمنځ اړیکې بي ساره وبللې. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردی محمدوف د پنځ شنبه د ورځې د غرمې مخکې د کینانخوی د اورګاډي پټلۍ د کرکی انخوی پولی خمری 500 کیلو ولټا برېښنا لاند پروژې او د امام نظر اکیناس سرحد آباد تورغونډي د نوري پایبر د وصل پروژې د پرانیستو په مراسمو کې د ویډیو کانفرنس لري او بل سره وصل شوی وو ګډون او ویناوي وکړي. په دې مراسمو کې د دواړو هیوادو د جمهور رئیسانو سربیره د افغانستان او ترکمنستان نور لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړو. دغه درې پروژو د پرانیستو غونډې ته د ترکمنستان جمهور رئیس ویل چې په دې باور دی چې دا پروژې به د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته وکړي. جمهور رئیس محمدوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې تاریخي او ژورې وبللې او ویل چې دغه کی اوس مهال د ترانسپورت مخابراتو او انرژي په برخو کې د نوو پروژو په مالي کې دوه سره نوی معنا او مفهوم پیدا کړی دی. خاغلی محمدو چې خبرې د ترجمان په واسطه ژباړل کېدلې ویل
با عنوان کشور غنی از انرژي مرکز
په آسیا کې د یو غنی او د ترانزیت او ترانسپورت د یو مرکز په توګه زموږ هیواد به په افغانستان کې د سولې ټینګېدلو په لار کې د ښه ګاونډیتوب او سیمه ایزو همکاریو په لړ کې لا خپل ټولو ظرفیتونو څخه کار واخلي.
جمهور رئیس غنی د دواړو هیوادو ترمنځ د زیربنای پروژو پرانیسته د دغو اړیکو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال د لیدلوري مهمه برخه او بلله ویل چې افغانستان له 300 کال وروسته د منځنۍ اسیا هیوادو سره خپلې پخوانۍ اړیکې بیرته تازه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې د اورګاډي پټلۍ نوري پېبر پاکستان ته د برېښنا لیک ټاپ، هند او پاکستان ته د ګازو لیک ټاپي، او نوري پېبر شبکې چې جنوبي اسیا به د ځمکې له لارې له اروپا او نورې نړۍ سره ونښلي، په څیر د لویو پروژو ګټې اخیستنې ته سپارل به د افغانانو د ژوند شرایطو د مثبت بدلون او د سیمې هېوادو د وضعیت ښه کېدو، د اکتشافي ټولنیزو کوریډورونو د رامنځته کېدو لامل شي چې په چټکۍ به افغانستان کې د اقتصادي ودې او پرمختګ سره مرسته وکړي.
هفت سال قبل زمانی که برای ریاست جمهوری کاندید شدم از من پرسیدند که سیاست خارجی ام را از کجا شروع میکنم.
وکلا وړاندې چې جمهوری ریاست ته نومان شوم لمای و پختل چې بهرنۍ سیاست لکم ځای څخه پیلوم، ما ویل ترکمنستان څخه. دا خبره د ډیرو افغان او بهرنۍ سیاست مدارانو د تعجب سبب شوه. باور لرم چې نن د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ورورولۍ پراخو اړیکو ته په کتنې به زما د هغې خبرې ځواب ترلاسه کړی وي.
جمهوریت غني د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د 2019 میلادي کال د فبروري 28مې تړون ته په اشاره ویل، اوس مهال د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو کچه له یو دي ګاونډي سره د اړیکې له کچې د ستراتیژیکو همکاریو کچې ته لوړه شوې ده. جمهوریت غني ویل چې ترکمنستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د بشپړ رول لوبولو غوښتونکی دی، او له 2019 کال څخه را په دې خوا یې په دوامدار ډول غوښتنه کړې تر څو افغانستان د سولې پروسې یو ناست دغه هیواد په قربتوب پیشکابات کې ترسره شي. وروسته د دواړو هیوادو جمهوریتانو د دغو درې سترو پروژو د پیل فرمانونه صادر کړل، او په لومړي ځل اورګاډي د ترکمنستان څخه د انخوی ولسوالۍ د اکینی په لور حرکت وکړ. د ترکمنستان څخه د انخوی پورې د اورګاډي پټلۍ 10 کیلومتره اوږدوالی لري. همداشان د انخوی پلی خمري 1500 کیلو ولټه د برېښنا مزي پروژه به لومړی شبرغان، بیا بلخ، او له بلخ څخه د افغانستان نور برخو ته هم وغځول شي. همداشان د امام نظر اکنه سرحد آباد د تورغونډۍ د نوري پیبر د وصل پروژه هم افغانستان ته په ارزانه بیه انټرنیټ برابر کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې یو لس خبريالان وژل شوی دی او شپارس نور ټپيان سوي دي. دغه ادارې په یو رپورت کې ویلي چې د حکومت لخوا د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې د جدي اقداماتو د نتر سره کېدو له امله په تیر میلادي کال کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. په مکرې په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په 2020 کې له خبريالانو سره د توتريخوالي یو سلو دیرش قضیه په افغانستان کې سب شوې دي. د هغه په وینا په دغو قضیو کې د خبريالانو د وژنې یوولس او د ټپي کېدو شپاړس پیښې شامل دي. خلوتګر همداشان وویل په دغه کال کې ډیر لس خبريالان وهل او ډبول شوي، درې تنه بندیان شوي، درویش تنه ګواخل شوي او سپکاوی شوي، 15 تنه تختول شوي او سلورو تنو باندې د بریډ پلان شوی دی. هغه دغه راز وویل چې په تیر میلادي کال کې پر رسنیو باندې درې ځل بریډونه هم شوي دي. د نای مشر له خبريالانو سره د توتريخوالي د مخنیوي په برخه کې د حکومت پر اقداماتو انتقاد وکړ او ویل
طالبان همدارنګه حکومت باید ادا اطمینان ورکړي څه دوی هغه ارزښتونه سه د افغاني پټولنه کې اړتیا ده، پکې د دوی نه باید محافظت وکړي. هغه کمیټه سه په قطر کې ستا یو د طالبانو کمیټه ده، د خبريالانو د پاره هم دارنګ د مدني ټولنه د پاره او یو د دولت هغه کمیټه ده. دوی باید په عملی پراونو باید ورسته کار وکړي، څه باید وشي چې دغه وضعیت متحول
شي. خاغلی خلوتګر د غرازو ویل چې نای په 2019 کال کې له خبريالانو سره د توتريخوالي 115 قضیه ثبت کړې وي، او زیاته کړه چې حکومت له خبريالانو سره د توتريخوالي قضیو د سیړلو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي وي، نو په 2020 کې به په دغه قضیو کې زیاتوالی نه وای راغلی. خود افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان دغه انتقادونو په خبرګون کې وویل چې د کورنۍ او چارو وزارت د امنیت د ټینګولو اړیکو او همغږي مرکز د یوې نوې کړنلارې لمخې د خبريالانو د ګواښونو تشخیص او ثبت لپاره اساسي او هر اړخیز اقدامات په پام کې نیولې دي.
پر ما تامین امنیت همیشه
زموږ لپاره د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د خبريالانو د امنیت خوندیتوب مهم دی، او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنې سره له نږدې کار کوو.
جامعه مدنی کار میکنه.
په کابل کې خبري اعلان وایي چې د غواخونو او تاوتریخوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او یو شمیر خبري اعلان حتی خپل دندې پریخي او ځینی له افغانستان څخه بهر ته په وتلو اړ شوی دي. منصور یوسف زی او خالد احمدی په دې اړه امریکا غته ویل،
عملاً موږ وینو په ټولنیزو رسنیو کې چې په وروستیو څو ورځو کې ډېر شمیر خبريالان موږ وینو چې نور هیوادونو ته ځي، او هغوی چې کله ځي بیا هغوی ځینې ویډیوګانې خپرې، ځینې متني پیغامونه خپرې، او هغوی وایي چې دلته له بده مرغه حکومت په دې ونه توانې چې دوی امنیت خوندي وساتي، او دوی د خپل ژوند د خوندي پاتې کېدو په موخه دې ته اړ شول سرسو لاړ شو نور هیوادونو کې پناه واخلي او هلته ژوند وکړي.
نه یوازې په کابل ولایت کې بلکې د هیواد په هر ولایت کې خبريالان دی ولر ستونزو تهدیدات سره مخ دي، چې ډیرای خبريالان دي تهدیدونو له عمل خپل دند پری کړی نشي کولای چې خپل کارونو ته ادامه ورکړي. نو د دوغو تهدیدونو سره نه یوازې بلکې ټول خبريالان د ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له دی وړاندې د بی پولي راپور ورکونکو سازمان 2000 په افغانستان کې د خبريالانو لپاره مرګونه کال بللای، او له افغان حکومت څخه غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره خپل ټول قوت څخه کار واخلي. د افغانستان او ایران لپاره دغه سازمان مسؤل رضا مويني ویلي چې د خبريالانو د وژنې په قضيو کې ابهام او د مجرمینو بخل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د روان نورین اصلي لامل دی، او د هدفي وژنو عاملین ترې ګټه اخلي.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د لوی پکتیا د زدران قوم له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتنه دي چې د سولې په مخ کې خندونه نه جوړوي. دوی د غراس پر حکومت انتقاد کړی دي چې ګوندی د کارونو په استخدام کې توپیری چلند کوي. نور تفصيل زموږ د خبريال ابراهيم رحيمي پر راپورټ کې واوري.
د قومي مشرانو سپینګیرو او ځوانانو چې په یوه اعتراضیا غونډه کې راټول شوي او پر حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو نه راوستلو له امله انتقادونه درلودل، او د غرازي د سولې پروسې ګړندې توب وغوښت. د زدرانو د قوم مشر او په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوي محمد سردار زدران غونډې ته په خبرو کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړه، او له جګړې درېدا یې وغوښتله. کسه هم تر شل ورځنی ځند وروسته د بین الافغانی خبرو ځای د وهاټا کل شوی خغلی زدران هیله سرګنده کړه چې دا مذاکرات په افغانستان کې وشي ترڅو د ټولنې له هر قشره مشوره پکې واخیستل شي.
زمون ګړندیز دا د غوښتنه مو ده چې حکومت او طالبانو ته چې پریږدي د وها پر دې ملکونو کې پر دې استخباراتي هغه په افغانستان کې سول نه غواړي، دلته یو منظم حکومت نه غواړي. کمو راځم حکومت جوړ شو، خو بیا ته اکیم بم جوړوې، تیارا جوړوې، سکټ جوړوې، دا ستا دغه غیرت او دا شجاعت چې ټول دنیا ته د ماتې ورکړې، او سبا تیارا او اکیم بم او سکټ هم ولرې، بیا به ته ټول نړۍ ته ماته نه ورکوې، خو د دغه غرور په وجه ستا سره دښمني روانه ده.
بل قومي مشر عبدالرحمن صدران بیا رسول پراته کې د زند او په هیواد کې د نورو ناخوالو یوازینی لامل د سیاسيونو ترمنځ شته اختلافات و بلل. هغه ویل کده افغان حکومت چارواکي د شخصي ګټو پر ځای ملي منافع او ته ترجیح ورکړي، او یو خلشي باور دی چې بیل کوم زند په هیواد کې روان معزلې ته د حل یو لار و مومي.
چې موجوده د خیس حکومت، موجوده د افغانستان حکومت دا پوی خلک ته چې دا تعلیم یې کړای، چې دا علم یې کړای، چې دا ډاکټره یې وپستی، مشتره یې وپستی، دا سره کې نیو پروګ دشي تعلیم کوي په مودا دوی خو سره به وې پروسی.
د زدرانو د قوم دغه مشرانو همدارنګه له حکومت نه لودې کابل ناراضیتي څرګنده کړه چې ګوندې په حکومتي ادارو کې د لوی پکتیا په ځانګړې توګه د زدرانو د قوم ونډه په نشت حساب ده. د غونډې ګډونوال اسماعیل زدران پر کابل تور ولګاوه چې ګوندې د زدرانو د قوم کادرونو په ګمارنه کې توپیری چلند کوي. هغه زیاته کړه چې په یاده برخه کې ورسره شوي ژمنې نه دي عملي شوي.
په ټول افغانستان کې د زدرانو د 14 ولسوالۍ کې یو جنرال مونږ درلوده، د نور چا سره تاسو هم نه کوو، د یوې ولسوالۍ عمره ولایت دی څلور سوه شپېته جنرالان لري، اوس هم لا دا لړۍ جریان لري، نور هم ورمرې پی کوي، جنرالۍ رتبې ورکوي، ور روانې کړي دي. څوک انتصابي وکیلان سناتوران کوي، څوک انتصابي وکیلان جوړوي، څوک د پارلمان غړي جوړوي، او څوک د مشاورین جوړوي. ولې مور دې مېرې چلان کوي سره؟
د خوز دیننن اعتراضیا غونډې ګډونوالو همدارنګلو کابل نو غوښتل چې لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوز ته دی. د هغو حکومتي مامورینو لورالېګلو ډډه وکړي چې په اداري فساد کا کړوي، او یاد قومونه ترمنز نفاق تله منوهی که سهم دوی پخکارا دی چانو موانخیس خووی ویل چی گنه دی خوز زنی حکمتی چارواکی پی دری فساد او لواق سخه پر ناور استفاده که کردی او یا پا زنو نور بی عدالتا یوکی لاس لری حکومت پا زنگر دی توگا دی خوز حکمتی چارواکو تروسا پا دی عرق برگون نده خود دلی. ابراهیم رحیمی، امریکا آغگ، آشنا رادیو.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شب آشنان. ده امریکا جاغ آشنا رادیو دیرو درنوری دنکو ده جنوری پشی لمنیتا ده امریکا نوی منتخب جمهور رئیس شاغلی جو بایدن پا واشنگتن کی ده خپل منصب ده لوړی مراسم تر سره کوي. د دې مراسمو د امنیت ساتلو لپاره سخت امنیتی ترتیبات نیول شوی دی. نور حال په دې رپورټ کې باوري
د قانون هغه تطبیق کونکو ادارې چې د جنوري په شلمه د منتخب جمهور رئیس جو بایدن د لوړی د مراسمو د امنیت مسولیت پر غاړه لري. ژمنې دي چې د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د تیریونۍ د خونړۍ محاصرې د تکرار مخه ونیسي. د روانې اونۍ تر پایه به له څو ایالتونو څخه د ملي ګارد په زرګونه پوځیان په واشنگتن ډي سي کې ځای پر ځای شي. د واشنگتن ښارواله وایي د بایدن د لوړې مراسم له کووید 19 څخه نیولې بیا تر افراطي ننګونو پورې د بې سارو ګواښونو سره مخ دي.
هغه خلک چې راځي او په سوله ییز ډول مظاهرې کوي د هغو کسانو څخه ډېر متفاوت دي چې موږ هغه بله ورځ د کانګرس پر ودانۍ د برید پر مهال ولیدل. زه فکر کوم دا به ښکاره شي هغه افراد چې د کانګرس ودانۍ ته ننوتي وو تنظیم شوي او روزل شوي کسان وو.
د فدرال تحقیقاتو ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې هغوی ته د رهنمایي په توګه 100,000 ویډیوګانې او عکسونه رسیدلې او د برید په تړاو یې د څېړنو 1,000 دوسیې پرانیستې دي.
مونږ په جدي ډول د تاوتریخوالي په تورونو تمرکز کوو. مونږ د مواردو ته د ترهګرۍ او یا هم جاسوسۍ ضد نړیوالو عملیاتو په توګه ګورو او برخورد ورسره کوو.
له کورنی تروریزم سره مبارزه په بهر کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په پرتله د پاور قانوني ننګونې لري.
تاسو له هغو امریکایانو سره برخورد کوئ چې دلته زیږیدلی او لوی شوی دي او د اساسي قانون له مخې خوندیتوب لري. هغوی پوهیږي مخکې له دې چې فعالیت د جرم په طرف لاړ شي تر کومه حده پورې پر مخ لاړ شي.
جو بایدن روانونه د امریکا غږ د وی پښتنې په جواب کې وویل هغه له دې نه ویریږي چې د لوړې مراسمې په آزاد فضا کې تر سره شي، ځکه دا په امریکا کې د لوړې د مراسمو دود دی.
زه فکر کوم دا واقعا ډیره مهمه ده او له هغو کسانو سره به جدي حساب کتاب وشي چې په ګډوډیو کې لاس درلود. د خلکو ژوند وګواښه، عادي شتمنۍ کم ارزښت کړې او لوی تاوانونه یې واړول.
د اونۍ لپاره چارواکو د خیار خو سخت دریځ او سپین پوستو تفاوت غوښتونکو کوم چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د برید هڅونه کوله فعالیت په آنلاین شکل څاره. اوس هغوی د هغو تاوتریخوالو په پلانولو تمرکز کوي چې ممکن د لوړې تر مراسمو او یا هم د لوړې د مراسمو پر مهال وشي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. کته هم چې د کورونا د کووېټ 19 زد واکسینو د جوړولو په سمه توګه په نړیواله کچه د توزیع کولو په اړه ډول سیاسي انګیزې خبرې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په دې اړه به سیاسي نه بلکې ساينسي پلټنې وکړي. د خبريال ویلیام ګالیو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
په داسې حال کې چې لتیرو څو میاشتې نه داسې اوازې خپرې شوې وي چې د چین چارواکي نه غواړي چې تیر کال د کورونا د کوینوس اوبا د ویروس د خپرېدو د جړ او اصل د معلومولو په اړه آزاد او مستقل تحقیقات سرته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال د سازمان یا ډبلیو ایچ او د ماهرانو یو ټیم په دې اړه د ساینسي پلټنو په غرض د چین د وهان ښار ته رسیدلی دی. دا ډله به په دغه ښار کې تیر کال د لومړي ځل لپاره د کورونا د کوینوس اوبا د خپرېدو د جړې د رسپړلو هڅه وکړي. په دې وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله د چین په شمول په نړیواله کچه په مختلفو هیوادونو کې تر دې دمه له 2 میلیون نه زیات ناروغان مړه شوي دي او په میلیونو نور په روغتونونو کې پرې پراته دي. د چین چارواکو د دغه ساینسي ډلې دوو ساینس پوهانو ته اجازه ورنکړله چې په سنگاپور کې په الوتکه کې کینی. طبي معاینات نو وروسته څرګنده شوه چې دواړه د کورونا د کوینوس اوبای ویروس نیولی وو. د ماهرانو د ټیم نور غړي نن د پنځشنبه په ورځ اوهان ته رسیدو وروسته د چین د روغتیايي چارواکو په خواست 2 هفتې په قرنطین کې تیری ټاکل شوی ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ساینس پوهانو دا ټیم به په اوهان کې یوه میاشت پاتې شي. لوړ پوړو چارواکو تل زیار ایستو چې د دې وژونکي پینډمیک یا اوبای ناروغۍ د تباهۍ او بربادۍ لپړې او ملامتیا نه خپل ځان وژغوري او د نړیوال توجه په بلخوا واړی. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه د سیاسي او ډیپلوماټیکي پلوه په یو ډیر مشکل وضعیت کې واقع و. دغه نړیوال سازمان د نړیوالو بیړنیو پروګرامونو عمومي مسؤل او منتظم مایک راین وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې نه لري چې دغه ویروس د خپرېدو پړه د چین او یا د بل کوم هیواد پر غاړه واچي. د امریکا د متحده ایالاتو اوسنی جمهور رئیس ډانلډ ترامپ خو بار بار په خپلو سیاسي بیانونو کې د کورونا د کوینوس ویروس ته د چاینا وایرس یا د چینایي ویروس نوم ورکړ او د ملګرو ملتونو په نړیوال سازمان باندې غږ کړو چې په دې اړه له بیجینګ سره حساب او کتاب وکړي. د چین حکومت هم په لومړي سر کې د نړیوالو پلټنو مخالفت وکړ. تیر کال په جولای کې د روغتیا د نړیوال سازمان سره یو موافقې ته ورسېده. خدای اسرائیل هم کو چې یوازې باید د چین ساينس پوهان اجازه ولري چې پوهان کې پلټنې سرته ورسي. د استرالیا د کرتن د پوهنتون استاد او د ساري ناروغیو ماهر ارچی کلیمنټس وای په دې اړه به ساينسي پلټنې ډېرې مثمري او ارزښتناکې ثابت شي او ډېر شواهد هم لاسته راغلي دي. د دې ټیم یوه مهمه وظیفه بدای چې د چین له ساينس پوهانو سره وګوري، هغه شواهد او معلومات ورنه واخلي چې د پلټنو په جریان کې لاسته راوړي دي. د کورونا د کوینوس اوبای ویروس د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې د لومړي ځل لپاره په اوهان کې خپور شو. فکر کېږي چې دا ساري ویروس په خاپیراکو کې موجودي او بیا د اوهان په یو مارکیټ کې د یو ځنګلي حیوان نه انسانانو ته خپور شو. یو شمېر امریکایي مامورانو ویلي دي چې دا ویروس د اوهان د ویرالوجي یا د ویروسي څېړنو د لابراتوار نه خپور شوی دی، خو چین بار بار دغه الزام رد کړی دی او په ځواب کې ویلو چې د امریکا پوځ په خپرېدو کې لاس لره او اوهان ته انتقال کړی و. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې معتادین وایي چې نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې ډېر نوي کسان په نشو اخته سي. دغه معتادین وایي کچيري د نشه یي توکو د کاروبار مخه وننی ولسي، دوی نسی کولای چې په اسانۍ له نشو څخه لاس واخلي. خو د کندهار پولیس وایي چې د نشه یي توکو د پلورونکو په وړاندې جدي ګامونه اخیستي دي. عزیز الله پوپل په دې اړه
په نشي توکو اخته کسان وایي چې د قانون تطبیقونکو ادارې دي لومړی د نشي توکو د پلورونکو پر ضد خپلې هڅې ګړندۍ کړي. دوی زیاتوي چې د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو یا ساکانو د شتون لکبله نشي توکو ته لاسرسي تر بل هر وخت آسان شوی دی.
په عمل د روینو تاریخ او بس موس مروین د ترماخ تاریخ او دا کې یو ورځ مې سمجې نه سکېبه.
په نشاروج دي کسان وایي چې پر دوی د نشي توکو پلورونکو د خپل کاروبار لپاره لې بلابلو لارو چارو څخه کار اخلي.
ساکان دلتست ډیر نه دي، یو دي په شیور کې چپاجان دي په شیور کې ان هغه به بل څوک نه پریږي.
د کندهار پولیس مقامات هم په شار کې د نشي توکو د کوچنیو پلورونکو شتون منی خوایي چې پر ضد یې دوی ګامونه اخیستي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی وایي چې په تیرو درو اونیو کې تر شلو زیات د نشي توکو پلورونکو زندانی کړي او عدلي ادارو ته هم ورپېژندل دي.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.